السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
په کوم ځای کې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش او بالقوا ګواښ ګڼل کیدای شي؟ خپرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تری تم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دي، مور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، خو ماته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي.
او له سلو ډیرو هیوادونو ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي.
سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي، په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. احمد تکلی در اوروي.
السلام علیکم. طالبان وای پر کابل ورستی حمله د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. پاکستان افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو په لیکت کې مرستې ته چمتووالی ښودلی او اروپایي ټولنه له نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د چټک غبرګون د یو ځواک جوړېدل مهم بولي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننی توغندوی برید وروسته طالبان وایي وروستۍ حملې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر تر 5 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د طالبانو مسؤلیت نه دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو. دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت د امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې نننی توغندي هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې لګېدلې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته دا خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګره د تخلي عملیات نه دي مختل کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننی توغندوی برید د هوایي مدافع سیستم په مرسته شند شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند د الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند د الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی خان نن پر ټویټر ولیکل، PIA چمتو ده د مزار شریف هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي څو د WHO تجهیزات ولیږدوي او له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د انتقال لپاره هوایي پل رامنځته کړي. هغه نه دی ویلي چې دا الوتنې به څه وخت پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته له پاکستانه غوښتي وو چې افغانستان ته د دوی د تجهیزاتو په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږۍ کولو خبرې وکړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې آنلاین غونډه کې به پر امریکا سربیره د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. بیان زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د دوو اونیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. سبا د اګست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته ویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمنی لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه وځي. روسیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همداراز د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 د نړیوالو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونی هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زرمی اوبخیز زمیر کابولوف نن د وږي په اتمه د روسیې له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویل په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور له مخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جزب بورل له ایټالوي ورځپاڼې ال کوریر د لاسیرا سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل په لنډ وخت کې د امنیت او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استولو وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. ښاغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. بورل وویل هغه وخت را رسېدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته یې کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږه ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان وایي په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. د هغوی له وتو وروسته به د دوی په ټکو د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک یو څه ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي، خو دې بریدونو ویره رامنځته کړې او خلک یې هم یو څه ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 خه یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بېثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ امریکایي ځواکونو شتون ده، نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که تېره ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی، او د بلې خوا څخه تاسو یې ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیر پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېره پورې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موریدل چې طالبانو په کابل کې ورستی بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بللې ده. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په ورستیو بریدونو یو ځل بیا د نړۍ د خبری راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا ډله په افغانستان کې څه ډول رامنځته شوه؟ امریکا او پخواني افغان حکومت په وړاندې څه اقدامات کړي؟ او اوس چې طالبان واکمن دي، راتلونکي کې د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د داعش ګواښ څومره جدي ګڼلی شو؟ دا موضوع زموږ همکار اجمل ان تعقیب کړې. دا مهال راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، ستړی مشي. داسې مهال چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی، د داعش له خوا د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستل او یا ورته منسوبېدل د څومره یو جدي ګواښ څرګندونه کوي؟
مننه لودین صاحب. د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاوو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه یې له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپله وسلوال طالبان چې دي، دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته یې ټول افغانستان تر لاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر د یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې د هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا د هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي وښوده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ګر کې دي او د بهرنیو حضور خپل د دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکي. او همدارنګه یو طالب چارواکي چې په رسنیو کې څرګندونې خپرې شوې دي، هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیځ هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل، داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي، سړی سنشي ویلې، خو ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان به په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به پرېنږدي.
داعش یوه پدیده ده، طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلي دي. حتی افغان حکومت هم، پخواني افغان حکومت دفاع وزارت وویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخنی تم شي. داعش څوک او څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات یې چیرته و؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورن کرخې ته څیرمه د ورګزیو په سیمه کې پایل کړه. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راوغوښتل د ننګرهار خواو ته دغه د نازیانو اچینو په دغه ولسوالیو کې چې غرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پیل کړه. دوی دغلته متمرکز شوه. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګه د افغانستان شمال ته لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځای په ځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله ووتل دغې راهیسې د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړه. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړه، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته وویل چې پاچین خوګیانیو په چیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه وشول.
خپله خلیزات هم د موضوع ته اشاره کړې وه چې طالبانو داعش مات.
بله بله. نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغې وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره مؤثر نه وه، او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې مؤثر وه، او که پام مو وي د داعش ډلې ډلې خلک په هغې وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څه موده وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتېدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتېدل هم یوه پوښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخواني حکومت یې البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلی دی، او داعش د افغانستان پخواني حکومت هم د ډېرې یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه یې طالبان پلمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې هم حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي، دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوشي شوي.
بله. او په لنډو کې، افغان حکومت پخوا داعش د طالبانو تر چتر لاندې یو وسلواله ډله ښودله. مبارک طالبانو ویلي چې داعش له ځان سره بهرنی ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې وویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و که نه. خو د وروستیو بریدونو نه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو هغه خبره ناسمه وه چې ویلي داعش د طالبانو له لیکونه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. اوس چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډېر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزارا اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پراپر طالبانو اچول. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی و، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به یې عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملاند و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینی په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ نږدې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی او دغه راس هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول افغانستان وباسي. طالبانو هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک کله هیواد د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد ولري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون ویلي له افغانستانه وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. دا چې د دې موضوع نور جزئیات سي دي تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې او
له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول ورسره جوخت امریکایانو او متحدونو له افغانستانه د خپل وګړو او هغه افغانان چې ورسره کار کړی و د وټلو چاره پیل کړه. اوس دغه بهیر پاتې یوازې ساعتونه پاتې خو لا هم امریکا د خپل وګړو متحدینو د استلو په چاره بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستان وتل د تسلیمېدو معنا نه لري. ایمانوئل ماکرون تیر ورځ له ټی آف ون تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمېر نور هیوادونه په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو نورو متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونه په یوې ګډې اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خپره کړې ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وواسي. د طالبانو یو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خو د طالبانو بل وین ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې له امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کوو د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اګست میاشتې تر 23مې چې دوشنبه ورځ ده په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اگست دیرشمه په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونه کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. زموږ د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې ځانګړي راپور کې د پاکستان په یو شمېر ایالتونو او صوبو کې د لادرکه شوو کسانو د کورنیو له غړو او د بشري حقونو له مدافعانو سره خبرې کړې دي.
نن د اګست دیرشمه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د څلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړی شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرکه کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ تر شا د ذمهوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کړل شوي اسدالله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو به ترې د یو شمېر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکوونکو د اسدالله په اړه پوښتنې ګروېجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي، خو د اتو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسدالله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې اسدالله یې نیولی دی، خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجه ورکوي، او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پختونخوا د پبوسې مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سره په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو در پنیولا زیرمی که به دکان که کار کول شده با بیماره ما زیره در تر دولل ما زدیه در سخت بیماره ما بچه ها خسی زی که غلده ولی ما پشای گلده ولی ما زیره در تران در گلده ولی ما شده وست آغا زدی مغش شده زم در دوست نما پوری جرده دوم را خرال اول بود خدای پیدا که زم خدا خل زی خدای سر بو بورو
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه چېرته پښتانه ورک شوي دي، اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک پښتانه چې یا اوس هم زموږ سره پولیس کې داسې دي چې یا بدرکه دي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
تاسو له پیغامونو
احمد جان ما د کونړ ولایت سلطان دولت وای نه یو قوي سنگري ما زمنګا د سلطان دولت وای ټول لیدل او وګورو ډیروالي نه او زمنګا د ولسونو او د اماري ځانې د زوګونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینا چې د اماري د اسلامي مسلمانانو مسلمان ته خبره ورسیږي زمنګا د سلطان دولت وای د سلالا غموږي او موږ له سره د کلاونو او تقریبا نخلاصي موږ کولای شو زمنګا ماسلین زمنګا معلمان زمنګا رهبران د لارنه ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زوده نگره خار ولایت الکل ول صالح دک نو زک دینه ګلدین تا سره په تماس کې مده زول کوم سلامونه زمنګ دا ځخ پاس ته چې په افغانستان کې اول ځل کې قرنټین انت ګران کړی او تم نن دا ګران کړی چې تاسو په نه رسید اوس چې دا حکومت بدل شو او طالبانو بچی شو سزاګانې ورته ارته سره یو په یو په زړه باندې ارشیا ګران شو منګه طالبان ته زمونږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دغه کوم سوداګان چې د ګرانښت په شدید د سل نمبر پر ده ارزانی ته غواړو په افغانستان کې کار نشته، روزګار نشته، ډېر خلک چې کسب دي روزګار شول مخکې به څو مزدوري نه اخیستل شو خو څو مزدوري اخیستل شي خو سوداګان هم قشان دي ذکر کړي چې روان دي. طالبان ته زمونږ د درخواست یې چې دغه کوم سوداګان په هاي ریټ کې روان دي دغه روزونه دا کم کړي او دغه زمینی خلکو ته برابرې کړي چې سزا راکړي ورته او بل د تورخم لګي د تک را تک مثلا تقریبا دیز شل کال وه ته چې مونږ ته جیل باندې مونږ ته تګ را تګ نو کولې طالبان ته مونږ ته درخواست چې دغه د تورخان چې مونږ ته خلاص کی او پاکستان نه زموږ خلاص نه شته مونږ د پاکستان خلاص نه شته چې په لور باندې به مونږ تګ را تګ کوو مونږ د ختی سیمې ته لور ولې سوالې دې ته تکلیف یې نه ټول په فنټان دې تکلیف سره مخامخ دی الله دې وګړي زموږ ته دغه پیغام نه شي ته سنور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویم نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونه هم لرو امنیت او سالم چاپریال او دغه راز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي اوس په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه له احمد تکل نه